ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن وو، سید ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېده. نوریاس نوری هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 میلادي کال د اوبخې دولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 22 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر درېو میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسېد. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوې بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رای ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رای ورکړي، نو دی بیا د ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د خبرونو تفصیلي و تاسو لازم بولم. نن د دوشنبه ورځ د چنګاخ یا سرطان د میاشتې دوهمه نیټه ده. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې زن له کورنیو سره یې د لیدو کتو بندي ده. په زندان کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه وو. زندانیانو له تیرو څو ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی یو استازي هاشم دراز مسید ازادي راډیو ته وویل چې په مشروط ډول اعتصاب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خپل ګاندلې دي دغه د پریود ایسو کار ودول نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غړ په خبر د خضر وسه پر د کیسه عملی شوی نه دو چې څه وخت نه مش په وختای چې د مش تابلو مسله حال کې تر وسه پر د مش مسله نه دوال شوی. د ویری په جرمې دولته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د بندیانو له ولسکسیز ټیم سره خبري وکړه او هغه سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به انکار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سک تښتولی دی. نادان سنگ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنۍ ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان سک څلور ورځې وړاندې دغې ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې وتښتول شو.
یو زیارت ته دغه راغلی مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی ده، خو زموږ ملي امنیت او پولیس په تلاش کې دي. اوس غلطیا دوی هم کړې وه، مخکې به چې دوی راتلل دلته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ به جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جای سای تحرکات هم ډېر.
د څمکنیو ولسوال وایي دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا ګمان کوي هغو وسلوالو به تښتولی وي چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړی دي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یو غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر ول، وویل لومړی ګام کې مرکز کابل او شپاړس ولایتونو ته اویا ټنه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلی عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یوه ځایه ورسره هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمېر له دې څو برابره زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 1 متر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کورونا نوي 1,300 پیښې ثبت شوې چې نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کورونا وایروس د 45,001 نوي پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دی چې 16,611 د وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو رسمي شمېر له 50,000 واوښتی دی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمېر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله د مړو شوو شمېر له دې ډېر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډېر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل، ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې وه د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران د لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سرت ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل بشي. دغه ښار د انترابلس ختیځ ته په 4500 کیلومتری واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون ویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی، او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قمندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت د څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې، او هغه هم داسې وخت کې خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایګیري ته پاتې دي. ټاکل شوې د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. که چیرې رایه ورکوونکي په اساسي قانون کې تعدیل ته رایه ورکړي، نو ولسمشر پوتین کولی شي چې تر 2018 کال پورې د روسیې د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریس، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 2.2. مزار شریف اسمان نیمه وریس، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 2.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 3.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 9.2.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او دغه راز لهغه مخکې مو خبرونه واوریدل. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي، چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي له وروستۍ کتنې وروسته د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
پاکستان واقعا صادقانه عمل وی او دا باید په عمل کې وشي او نړیواله ټولنه ضمانت او نظارت ولري واقعا د ستونزو مشکل حلیدای شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغې ناروغۍ د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره څېړنې تیزې کړې دي. په کابل کې د الحیات خصوصي روغتون سرطبیب چې د کووید 19 پر څلورو ناروغانو یې دغه د وینې پلازما تطبیق کړې وایي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلې چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د ژوند رنګونو کې مې هم په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره خبرې کړې دي.
اوس خدای زراعت او دواګانې دي چې مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دې خصوصا د حشرات د کوټو لپاره.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک ته چمتو کوي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دې سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړې چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپل اتباع او د ستونزو حواری ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې لمخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خندونه لمنځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکو کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمينه د انسان قاچاقورونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغو پیښو کې چې 15 افغانانو وژل شول او 18 نور لا هم تری تام دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغه لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایرانی چارواکو سره لیدو کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یو ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امرځل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک په 2013 کال کې د اګست په 15 نیټه لاسلیک شوی. دا هغه وخت لاسلیک شو چې ولسمشر د هغه وخت ولسمشر حامد کرزی ایران ته تللی و چې د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تفاهم لیک هغه وخت د افغانستان د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین داد فرسپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ډاکټر سعید جلیلی لاسلیک کړی و. افغانستان د سیمې له یو شمېر هیوادونو نورو هیوادونو سره بیا ستراتیژیک تړونونه هم لاسلیک کړي. افغانستان د 2011 کال په اکتوبر کې له هند سره ستراتیژیک لاسلیک تړون لاسلیک کړ. دغه راز له ترکیې سره هم په 2014 کال کې ستراتیژیک تړون لاسلیک شو. له ترکمنستان سره هم دا ډول تړون افغان ولسمشر اشرف غنی په 2019 کال کې لاسلیک کړ. او دغه راز له چین سره هم د اړیکو په برخه کې یو نوی ګام واخیستل شو. اړیکو ته د ستراتیژیک تړون تر حده پورې پراختیا ورکړې ده. دغه راز افغانستان د خپل نږدې متحد متحدو ایالاتونو سره هم لکه څنګه چې خبر یاست ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی او له اروپایي اتحادیې سره هم. افغانستان د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو په ترڅ کې بیا هم هڅه کوي چې د سیمې یو هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هڅو کې ډېر ښکېل کړي. وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دا څرګندونې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ازادي راډیو ته وکړي او ویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید دا موضوع درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده. نور تفصیل د امید ظهیر مل پر راپورټ کوي.
که څه هم پاکستان تل د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنه کړي، خو داسې ښکاري چې دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې شوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، خو دا هیواد باید په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده.
د پاکستان او د نورو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو رول د افغانستان د سولې پر پروسې باندې ډیر اغیزمن دی. له بلې خوا په افغانستان کې سوله په سیمه کې د رفاه او ثبات لامل دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت دغو موضوعاتو ته په کتو سره تمه لري چې دغو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل نقش په صادقانه توګه ولوبوي، تر څو د افغان سولې پروسې ته مومد ووسی او د سیمې د رفاه او ثبات لامل وګرځي.
د افغانستان حکومت داسې مال له پاکستان څخه د سولې په برخه کې صادقانه همکاري غواړي چې تازه د دې هیواد ځانګړي استازي محمد صادق په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې کتنه کې دراستونکو بین الافغاني مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې په اړه خبري شوه. خغلی شاهین زیاته کړي په خبرو کې افغانستان ته د سولې او امن راتلل او د دواړو ملتونو او هیوادونو په ګټه وبلل شول. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای په سیمه کې وضعیت بدل شوی او په افغانستان کې د سولې لپاره پر پاکستان نړیوال فشارونه هم مخ پر زیاتې دودي. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د صداقت په برخه کې د نړیوال ټولنې نظارت ډیر مهم دی.
نظر و بل هر وخت د افغانستان د ستونزې د حلولو لپاره شرایط مستعد هم نړیوال اجماع شته، هم سیمه ییز اجماع شته. د افغانستان سیاسي هم تر یو حده پلی جوړ شوی. که پاکستان واقعا صادقانه عمل وکړي او دا باید په عمل کې وشي او نړیوال ټولنه ضمانت او نظارت ولري، واقعا د ستونزو مشکل
دا په داسې حال کې دا چې پری ورستیو کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل یو مرکه کې ویلي د سیمې د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده.
په افغانستان کې سهار 9 بجې او 19 دقیقې دا اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوږ شو.
د برېټانیا مل ورځپاڼې د خپل هیواد د یوه چارواکي په قول لیکلي چې نور به برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنګي جرمونو په ادعاو نه تعقیبېږي. میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړی چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمېر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاو کې په افغانستان کې د بریتانیې پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې د محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولس مشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولس مشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا ملټري کام خبرونه د طالبانو د دې یادونې تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیځ ته خطر نه وي لیکلي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همداراز ویل طالبان د داعش ډلې ملګری نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 نیټې موافقې ته ژمن دي او په ځانګړي ډول دا ژمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیځ پر ضد نه کارول کیږي.
ازادي رادیو او ریډیو افغانستان د هم روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغه ناروغي د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره څېړنې انتیزې کړې دي. خاطر پر دې نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې لڅونی را پدې خدو کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره هڅې روانې دي. په دغه طریقه کې د روغ شو او کسانو د وینې له پلازما څخه هغه ناروغانو ته چې تر سخت حالت لاندې دي استفاده کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې څېړنه کې شاوخوا 10 کسانو ونډه اخیستې چې شلې د بلخ ولایت و. د بلخ ولایت د عامه روغتیا رئیس نظام الدین جلیل د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل لدې لارې په استفادې سره تر دې د مشپک کسان له روغتون روغ رخصت شوې دي.
له نیکه مرغه د دې طریقې په استفادې سره یو شمېر کسان روغ شو او خپلو کورونو ته مو رخصت کړ. هغه ناروغان چې د وینې پلازما یې اخیستې هغه تر جدي څار لاندې دي او د ورځې په تېرېدو سره یې روغتیایي حالات ښه کېږي. دوی تر سخته ناروغ وو ان تر دې چې شدیده سالانډي یې درلوده. که دا طریقه مو نه وای کارولې ممکن مصنوعي تنفس ورته نتیجه نه وای ورکړې.
په کابل کې هم د وینې پلازما په څلورو ناروغانو کارول شوی. د الحیات خصوصي روغتون مسؤلین وایي په څلورو ناروغانو کې دوی روغ شوي او د پاتې دوو نورو حالت هم مخ په ښه کېدو دی. د الحیات روغتون سرطبيب محبوب الله شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د یوې تقریبا نن لسمه ورځ ده د ډېره زیاته ډراماتیک بهبودي نومې په وجود کې وینو. بیا څلوېښت فیصده سچوریشن اکسیجن نن اوس مونږ تقریبا ولیدل چې د اکسیجن سره څلور نوي فیصده سچوریشن رسېدلی دی. دا کافي ډېره زیات بهبودي مونږ ته په وجود کې ګورو.
دغه روغتون په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې په لسو نورو ناروغانو هم دغه طریقه وازمایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د سابندې دل دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه لیوالتیا څرګند کړې. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او په تیرو شلو کلونو کې شپاړس کاله د ولسمشری په څوکۍ تیر کړی دی. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسان د اساسي قانون وړاندیز شوي تعدیل ته رایه ورکړي، دای به ټاکنو ته په نوماندۍ غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه دغه رایه ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یوه دولتي تلویزیون نه خپرې شوې، د هغه بیانوماندۍ ته تر ټولو ښکاره اشاره بلل کېږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي، تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې، خو که چیرې اساسي قانون کې تعدیل راشي، دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپلو پلویانو له وړاندیزه پرده پورته کړه. هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي، خو که د روسیې خلک د اساسي قانون تعدیل ته رایه ورکړي، نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کاله به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډېره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخواني شوروي اتحاد رهبر وو، له 1906 زیږدیز کال نه تر 1953 کاله حکومت وکړ. پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتری مدویدف ولسمشر او دا یې صدراعظم شو. د مدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سک تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي.
دا ژوند رنگونه.
سلام مبرور، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم خان زمان.
خان زمان، دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانې خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوا دی، د کوټو دوا دی، د حشراتو او بل د ونو دوا دی.
دغه دواګانې تاسو د کوم ځای نه راوړئ؟
موږ دا دواګانې هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او بعضې چې بیا غشي د پاکستان نه راغړو خپله.
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانې لرو موږ، د حشراتو لپاره، د ونو لپاره؟
نه.
اوس مهال تاسو نه کوم دواګانې خلک ډیر اخلي؟
اوس خو د زراعتو دواګانې دي چې مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دې خصوصا اوس د حشراتو د کوټو لپاره دي.
د حشراتو د کوټو لپاره ډیری درنه کابل میشته کسان وړي که نه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعضې مشتریان چې دي هغه هم راځي، او بل خصوصا د کابل ساحه خلک دي.
ستاسو خپله کور چیرته دی؟
خلا زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه هلته ضرورت شته دی چې استفاده وکړئ خپل کور کې؟
ولې نه، همدا خزنده و لپاره همدا اوس فصل دینه سیزن ده، همدغه د اورګو د خزاکو د شیان لپاره همدا دوا اوس استعمالی کی.
څنګه دسې خاص خاص مشتریان لري چې تاسو نه ویسي او بیا راشي دوا لپاره؟
ولې نه شته.
دسې کله څوک راغلي دي چې دوا یې وړې وي او درته بیرته راوړی وي چې نه دا خو هیڅ کار یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې نه درلود؟
البته داسې شته. نو بعضې بعضې شرکتو کې دا دواګانې شته چې کوم یو مفید دی هغه راوړو، چې کوم یو مفید نه دی هغه نه راوړو.
تاسو یې شرکتونه پیژنئ؟
ولې نه.
په عمده ډول دواګانې راوړئ؟ د دغه دواګانو کیفیت ستاسو په نظر څه ډول دی؟
هغه پخوانی اول د دورې د قرضې چې وی کوم وخت د لندن نه راتللی او بیا چې اوس چین ته استقال کوي، اوس شرکتونه دي بعضې بس د حلال طرف نه، بس څوک چې ډارېږي هغه کیفیت لري، څوک چې نه ډارېږي هغه بس لږ کیفیت یې ورته کم کړی دی.
خلک وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي، یعنی کمپنیګانې وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه که خو ارزانه یې راکړه. دا تر کومې سمه ده؟
همداسې معلومېږي. زه پخپله د لندن هند ته بل کله تللم، بس موږ خپله په هند کې یو شرکت والا ویلي وه دوا به همغه فیصدي به همغه، خو مداخل کې به موږ یار هغه کار نه کوو، موږ ته همغه فیصدي هغه مکمله دوا راته راکړه.
مالداران به هم تاسې ته راځي؟
موږ مالداري نشته، زراعتي ده. موږ
سره یوازې زراعتي او د حشراتو
او یوازې زراعتي او حشراتو ده.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه
وروره. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار سړي ته راغلی مایکروفون ورته سپارم. سلطان سر